د مشال ریډیو ګران اوریدونکو د بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنه په دې دویمه غړې کې درته هر کله وایم په دې غړې کې موږ تاسو بیلابیل ریپورتونه لرو او همدارنګه تبصری هم شته او یو اونیز پروګرام زما کور زما کله هم تاسو ته موږ چمتو کړی دی خو د هغې نه مخکې دا چې په پېښور کې لس بجې شوې دي نو بوریوال کاکړ ته به وشو تازه خبرونه به تیوار
لومړی د مهم خبرونو سرټکی امریکایي چارواکو د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن نوی ویډیو خپرې کړې ده د خیبر ایجنسی د باډی د کاخیلو په سیمه کې پر یو کور د توغندي د پریوتو له امله 15 تنه وژل شوی دي او د نیټو افغان چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون د طالبانو د یو لوی برید مخ نیولې ده اوس بشپړ خبرونه امریکایي چارواکو د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن نوی ویډیو خپرې کړې دي د امریکا د دفاع وزارت څخه د استخباراتي چارواکو لخوا په خبرو سو دی ویډیو کې اسامه بن لادن په خپل استوګنځای کې ناز دی خپل ځان په ټلویزیون کې ګوري او د ترګري د تبلیغاتو لپاره ویډیو تمرین کوي چارواکي وایي دغه ویډیو د پاکستان د ابتاباد په شار کې د اسامه بن لادن له هغه کور څخه ترلاسه شوی دی د دې ترڅنګ په هغه ثبتونو کې چې له دې کور څخه ترلاسه شوی دي د ټلیفون شمیرې او کاغذونه هم شامل دي چارواکي زیاتوي داسې ښکاری چې اسامه بن لادن له ابتاباد څخه د القاعده چارې سمبالولې او د هغه د کور د القاعده لپاره یو فعال مرکز و د خیبر ایجنسی د باډې د کاخیلو په سیمه کې پر یو کور د توغندي د پریوتو له امله 15 تنه وژل شوی دي د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره نور حال راکوي
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا 13 شپه د باډې په کاخیلو سیمه کې د امنیتی ځواکونو لخوا د ډزو په وخت د باسخان نومیتن په کور یو مارټر ګولې را پریوته او یو بي زوردار چاودنې سره او چاودې ده د دغه چاودنې په ترڅ کې په دې کور کې د دریو ښځو او دوه ماشومانو په شمول 15 تنه ووژل شول او نور څلور پکې جوبل شوي دي دوی وایي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې کله امنیتي ځواکونو د کاخیلو په شین درنګ سیمه کې د وسلوالو په ټنځایونه په نخه کول
د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره د نیټو او افغان چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون د طالبانو د یو لوی برید مخه ونیوله وسلوالو طالبانو پرون په کندهار کې پر څلورو مهمو ودانیو په داسې حال کې برید وکړ چې د ریپورټونو له مخې 15 ځانمرګي هم ورسره وو په دې ودانیو کې د کندهار د والی کمپاونډ د ښاروال دفتر د استخباراتو مرکز او د پولیسو تانې شامل وې چارواکي وایي په دې پېښه کې د یو پولیس افسر او یو عام وګړي په ګډون لږ تر لږه شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپي شوي دي په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو یو ویان میجر جنرال جیمز لاستر د وسلوالو طالبانو لخوا د برید د هغوی د پسرلنې عملیاتو برخه ښکاره کېدلې ده د کوم مخه چې د افغانستان د امنیت ساتونکو ملي ځواک ونیوله په مصر کې د فرقیزو نشدو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي ریپورټونه وایي چې د قاهرې په ښار کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ په دې نشدو کې تر 50 زیات کسان ټپي شوي هم دي پرون د دې هیواد په یو لویدیز ښار امبابا کې هم داسې نشتې رامنځته شوې وې چې بیا پولیسو پرې اوښکې بهونکې ګیسونه غورځولې او هغوی یو له بله لرې کړي وو ویل کېږي چې دا پیښې له هغه وروسته راپیل شوې چې ځینې سخت دریځه مسلمانان کلیسا ته ورغلي او د هغې عیسوي مېرمنې د ورسپارلو غوښتنه یې کړې چې د دوی په خبره مسلمانه شوې ده د یادونې وړ ده چې په مصر کې په سل کې 10 تنه عیسوي مذهب پیرویان دي د شام پوځ پر بنیاس نومي ښار وبخشي د شام پوج پر بنیاس نومي هغه ښار د ټینکونو په ملتیا برید کړي چې د ولسمشر بشر الاسد مخالفت ترې پیل شوی و په دې هیواد کې د بشري حقوقو کارکونکي وایي چې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه شپږ تنه وژلي دي د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ وویل چې دوی او د دوی نړیوال ملګري به د سوریې یا شام پر ضد نور ګامونه پورته کړي تر څو چې په دې هیواد کې رژیم د اصلاحاتو غوښتونکو مظاهرچیانو له وژلو او ځورولو لاس نه وي اخیستی دا بیان له هغه وروسته راغلی و چې د سوریې امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ شپږ تنه وژلي وو په دې هیواد کې د بشیر حقوقو ډلې وایي چې د رژیم پر ضد احتجاج په ترڅ کې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 1500 عام خلک وژلي دي. د ایټالیا چارواکي وایي دوی په لیبیا کې و یاغیانو ته وسلې ورکولو وړاندیز نه دی کړی. د ایټالیا لخوا دا څرګندونې له هغه سمدستي وروسته راغلي چې د لیبیا د یاغیانو ویان په بنغازي ښار کې وویل ایټالیا پر دې سلا سوې ده چې د واکمن معمر قذافي پر ضد چې د دوی هر ډول وسلې په کار وي اټلي به یې ورکوي. خو د ایټالیا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي په تېره میاشت کې په دوها کې د راضینامې له مخې دوی د لیبیا یاغیانو ته یوازې دومره اسباب ورکوي چې دوی خپل ځان پرې وساتي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوروال کاکړ څخه واورېدل. تاسې مشال ریډیو ته غوږیږئ چې هر ورځ درته د سهار له 9 د ماښام تر شپږو خبرونه کوي. په دې ګړه کې بواروي د جلوزو په کیمپ کې اوسیدونکي د جګړو له وجې بې کوره شوي خلک وای چې د امن د نشوالي له امله نه غواړي بیرته لاړ شي.
دا ډزې به څنګه لاړ شي چې کله دغه ډزې ختم شي او وړه کلاو شي به وځي خیمه کې خوشحاله یو ډزې مدې خوښه هغه ځې مدې خوښه ډزې خوښه.
نن په ټوله نړۍ کې د وینې د کمښت د ناروغۍ د مخنیوي ورځ لمانځل کیږي. کمخونی یا تیلسیمیا څه ته وایي؟
چیرې یو ماشوم د تیلسیمیا سره پیدا شي د شپږ میاشتو د عمر نه هغه ته د وینې ضرورت شروع شي او ماشوم چې څومره غټیږي همدا د هغه د وینې ضروریات زیاتیږي د سایز مطابق.
د دې ترڅنګ درته نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم لرو او نیوز پروګرام زما کور زما کله هم د دې خبرونې برخه ده. د مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو نه زموږ نه حسته خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزارت د القاعده د مشر اوسامه بن لادن داسې 15 ویډیوګانې رسنیو ته ورکړي چې په بټاباد کې هغه په خپل کور کې له وژلو وروسته ترلاسه کړي وي. بل خو ته امریکایي چارواکي وایي چې اوسامه د کور د القاعده د ترهګري ډلې د قومندې مرکز وو. په دې اړه د سالی محمد صالح رپورټ اورو.
د اسلام آباد په بیټاباد سیمه کې د اسامه بن لادن کور چې اسامه پکې د امریکایي ځواکونو لخوا ووژل سو د القاعده شبکې د قومندې او کنټرول مرکز و چې د دې ډلې مشر بن لادن ورڅخه خپل پلویانو ته ستراتیژیکي عملیاتي او تاکتیکي لارښوونې کولې. دا خبره رویټرز اژانس د امریکا د استخباراتو یو مقام د نوم د نشول په شرط وکړه. د دې مقام په خبره د بن لادن پر کور د عملیاتو په نتیجه کې ترلاسه شوی معلومات ډیر مهم دي. د مقام ویل په ایبټاباد کې دغه کور د القاعده شبکې د مشر د قومندې او کنټرول یو فعال مرکز وو. دا څرګنده ده چې نوموړی د القاعده ډلې یوازې ستراتیژیک مفکر نه وو، هغه په عملیاتي پلان جوړونه دغه راز د تاکتیکي پریکړو په برخه کې هم فعال وو. دغه مقام دا څرګندونې په داسې حال کې وکړه چې د امریکا استخباراتي چارواکو پرون د بن لادن 15 ویډیوي کلیپونه خپره کړل چې له همغه کور څخه ترلاسه کړي دي. په یو ویډیو کې ښکاري چې اوسامه بن لادن په ټلویزیون کې خپل ځان ته ګوري. لیدل کېږي چې د اوسامه خړبخونه سپینه ژره اوږده سوې په کوټه کې پر مځکه ناستې کمپلې تر ځان راتاو کړي او د ټلویزیون ریموټ کنټرول یې په لاس کې دی. اوسامه بن لادن په الجزیره ټلویزیون کې خپل تصویر ګوري. د امریکا استخباراتي چارواکي په هیدل چې بن لادن او القاعده به د رسنیو خبرونه څاري. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای چې کله د بن لادن کور کشف کړ پوسول چې د یو سټلایټ ډش په مرسته د بن لادن په کور کې د ټلویزیون د کتلو اسانتیا سته. په یو ویډیو کې ښکاري چې اوسامه په خپل کور کې یو کمپیوټر هم لري. که څه هم چارواکي وایي په کور کې د انټرنیټ یا ټلیفون مزه نه دی موندل شوی. بن لادن او څلور نور کسان چې ورسره په کور کې وو تیره دوشنبه د امریکا د ګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان د پایتخت اسلام آباد په ایبټاباد کې ووژل سول.
د سالی محمد سالی رپورټ مورید. اوریدونکو د امریکا څخه خبرېدونکو ورځپاڼه وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په ایبټاباد کې د همدغه کور په اړه یو رپورټ خپور کړی چې اسامه بن لادن پکې د امریکایانو لخوا ووژل شو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې به دې بحثونه روان دي چې دا ځای د سیلګرو لپاره وساتل شي او که نه په یو زیارت د وختو له ویرې وران کړل شي. د دې مقالې غټ ټکی به وره. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د یو ډیر مهم سوال سره مخ دی. او هغه دا چې دوی د هغه کور سره څه وکړي چې اسامه پکې له څو کلونو له اوسېدلو وروسته د امریکایانو لخوا ووژل شو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان حیرانه دی چې په ایبټ آباد کې د اسامه دا کور په یو سیاحتي ځای بدل کړي او که د زیارت له جوړېدو څخه د مخنیوي لپاره یې بیخي ونړوي. اسامه په پاکستان کې پراخه ملاتړ درلود او چارواکي ویریږي چې خلک به د هغه کور د زیارت په توګه د مرادونو د پوره کولو لپاره وکاروي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا له همدې وجې د اسامه مړی د ځمکې په ځای په سمندر کې خښ کړ. دا په داسې حال کې دا چې د اسامه کور وار د مخه د خلکو د پام سبب شوی دی. دوی دلته د تصویرانو اخیستلو لپاره راځي او د ګاونډ له کورونو څخه د اسامه د کور دننه د لیدو کوشش کوي. وال سټریټ جرنال د ایبټ آباد ښار د یو چارواکي لخوا لیکي چې کېدای شي د اسامه کور د سیاحت په یو ځای بدل شي. د هغه په وینا دا به د دې باامنه ښار اقتصاد ښه کړي. هغه ویلي که دا ځای په میوزیم بدل هم نشي خلک به ورته بیا هم راځي. خو ورځپاڼې ته یو بل چارواکي ویلي چې په کار ده دا کور ونړېږي که نه نو اروپا کې به یې د یو سمبولیک ځای په توګه د القاعده د مشر د مرګ د غچ اخیستنې لپاره کاروي. ورځپاڼې لیکلي چې د امریکایي چارواکو په وینا د اسامه دا کور د یو پاکستاني و چې په کویټ کې زیږېدلی و او د امریکایانو لخوا په دې عملیاتو کې د خپل ورور سره یو ځای ووژل شو. نوموړی د اسامه لپاره د خبر د وړلو راوړلو د کس یا قاصد په توګه کار کاوه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د کور د ځمکې د کاغذونو له کتلو وروسته زیاته کړې چې دغه سړی د محمد ارشد خان په نامه د 2004 او 2015 کلونو ترمنځ د شاوخوا 50,000 ډالرو په لګښت له څلورو کسانو څخه ځمکه اخیستې وه. د ارشد خان د پلار نوم نقیب خان ښودل شوی. د ورځپاڼې په وینا ارشد خان اخیری او څلورم پلاټ د ایبټ آباد د فرنټیر کالج له استاد قاضي محفوظ الحق څخه اخیستی و. قاضي محفوظ الحق وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي چې ځمکه یې په 2015 کال کې په ارشد خان په 25,000 ډالر پلورلې او د هغه په وینا نوموړی یو آرامه خبرې کوونکی او عام سړی و. د قاضي په وینا ارشد خان ورته ویلي و چې ځمکه د خپل تره لپاره د یو کور د جوړولو په خاطر اخلي. امریکایي چارواکي وایي چې دا کور یو میلیون ډالر ارزښت لري. خود ځمکو ځایي کاروبار کوونکي وایي چې د دې کور بیه له 2.5 لکه ډالرو څخه تر 3 لکه ډالرو پورې ده. ورځپاڼې د پاکستان د خفیه ادارې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې په کور کې د څلورو کورنیو لپاره د اوسېدلو ځای و. په دوو جلا ځایونو کې د اسامه او د زوی کورنۍ او دریمه او څلورمه برخه د اسامه د قاصد او د هغه د ورور کورنۍ لپاره وه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د دې کور په اړه نوي نوي معلومات مخې ته راځي خو بحث لا هم همغه دی چې د دې کور سره څه وکړل شي، وران کړل شي او که پرېښودل شي.
دا مشال ریډیو ده.
په امریکایي خبرونې د نیویارک ریویو کې د الیزابت روبن یو مقاله خپره شوې چې په کې نوموړی لیکلي د پاکستان د ریټایرډ یا متقاعدو پوځي افسرانو په ښار کې د اسامه بن لادن وژنې په افغانستان کې د امریکې د جګړې په اړه تضاد رامنځته کړی. د لیکوالې په خبره دا تضاد د پاکستان منافقت او په دې د امریکا رضایت دی. په امیر ساحل پی رپورټ لري.
په د نیویارک ریویو کې لیکواله الیزابت روبین لیکي د اسامه بن لادن دوه پاکستانی قربانه ارشد او طارق خان چې هغه لوی کور د دوی په نوم او له اسامه سره ووژل شول لوی کاروباریان ول. دا دواړه کسان د 400 ول او د دوی کاکا د پاکستان په پوځ کې بریګیډیر وو. د لیکوالې په خبره چیرې چې اسامه ووژل شو هغه ځای تر ډیر زیات سار لاندې او تر حکومتي واک لاندې دی او د قبایلي سیمې په څیر بې قانونه سیمه نه ده. لیکواله وایي امریکا پاکستان ته په اربونو ډالره پوځي او ملکی مرستې ورکوي خو بیا هم پاکستان د دوی دښمنان له ځانه سره ساتي او دا نه یوازې د دوی دښمنان دي بلکې په خپله د پاکستان صحتمندانه سالمیت او بقا لپاره هم دښمنان دي. الیزابت روبین لیکي د امریکا د پیسو برخې ډېرې یاغي شبکو ته ورکول کیږي چې د دې شبکو اروپا کې امریکایي او افغان سرتیری، امریکایي او افغان روسي وګړي، اروپایي وګړي، پاکستانی ولسي وګړي، میندې، پلرونه او پر بیلابیلو برې اعظمونو ماشومان ووژني. لیکواله وایي د امریکایي ځواکونو د پوځ یوه میجر ترې پوښتنه کړې وه چې د ده ملګری د افغانستان په هلمند ولایت کې ولې ووژل شو شو چې اصلي مسله د پولې هغه خواته ده. په کندهار کې یو 12 کلن نجلۍ چې کورنۍ یې د امریکایي الوتکو په بمباری کې له منځه لاړه پوښتنه کوي چې ولې پر دوی بمونه ورول کیږي. الیزابت روبین لیکي په 2006 زیږیز کال کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې له یو شمېر طالب مشرانو سره ولیدل. نوموړي لیکي له داسې افغاني طالبانو سره ولیدل چې له حکومت سره یې روغه غوښته او له جنګه یې لاس په سر کېدل غوښتل. یوه همداسې طالب لیکوال ته ویلي چې تر دې وروسته د پاکستان د استخباراتو مرکزي ادارې ISI ونیوه او ورته ویل چې هغه مهال به یې خوشی کړي چې دی بیا جګړه پیل کړي او د جوړجاړي خبرې ونه کاندي. همدا طالب بیا د قومندان سویه ته جګ شو او د کوټې او زابل ترمنځ یې آزادانه تګ راتګ کاوه. دی بیا په زابل کې د افغاني طالبانو د استخباراتو قومندان و. لیکواله په د نیویارک ریویو کې لیکي له یو بل طالب سره یې ولیدل چې په پېښور کې یې د طالبانو سیډیانې او ویډیوګانې جوړولې چې پکې به دوی د امریکایي پوځیانو وژنه خوده او د خلکو حلالول به خودل. دې طالب لیکوال ته ویلي د ISI لومړی هڅه دا و چې ملا عمر له خپلې دندې لرې کړي او دوی ته لاس په نامه ولاړ یو بل کس مخې ته راولي لکه جلال الدین حقانی سره د هغه زوی سراج حقانی. دې طالب الیزابت روبین ته لومړی ویلي چې دوی هغه ښوونځي یا سکولونه سوځوي چې پکې د عیسویت درس ورکول کیږي. همدې طالب بیا لیکوال ته ویلي زیاتره طالبان نه غواړي چې ښوونځي پلونه او سرکونه وران کړي ځکه چې دا شیان طالبان پخپله هم استعمالوي. خو دا هر څه د ISI په وینا کیږي ځکه چې هغوی په افغانستان کې پرمختګ نه غواړي. لیکوال وایي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچرډ هالبروک یو مشاور ورته ویلي دوی پاکستان ته د یو تاواني ملګري او طالبانو ته د دښمنانو په سترګه ګوري. الیزابت روبین لیکي مشاور ورته دا خبره د هالبروک تر مړینې مخکې کړې وه او دای ورته وویل چې حقیقت له دې برعکس دی. مشاور لیکوال ته ویلي دا طالبان دي چې کار ورسره کېدای شي. دې طالبانو ته ISI مرسته او پټنځایونه ورکړي دي او هر څه چې کول وي باید داسې وشي چې دې طالبانو ته داسې لاره برابر کړل شي چې دوی نیغ په نیغه له امریکا سره خبرې وکړي. لیکوال زیاتوي په رښتونی ډول ستونزه د پاکستان دننه د اټومي وسلو ده او دا بیا یو خبره ده چې آیا دا وسلې د امریکا دښمن پاکستانی طالبان او یا هم له پاکستانی پوځ سره دي. خبره اصل کې دا ده چې امریکا به کله پوهیږي چې څوک دی او څوک دی له چا څخه بیل کړل شي.
پامیر ساحل مورد اوریدونکو لاس انجلس ټایم ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې امریکا باید په دې نازک وخت کې ښه په سوچ کم ګام واخلي او د پاکستان معامله باید په سړه سینه هواره کړي. په ادارې کې لیکل شوي دواړه هیوادونه یو بل ته اړتیا لري. د مقالې مهمې برخې له ګلایا زاورو.
ورځپاڼه لاس انګلس ټایمز اداریه د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته ځانګړې کړې ده او عنوان یې دی خپه ملګري. اداریه لیکي که چېرې پاکستان سخت یا کلک نه وي نو تر اوسه پورې به ختم وي. د قدرتي آفتونو زلزلې سیلابونو نواخلي تر نورو ستونزو سره دا هیواد مخامخ دی. خو که په جغرافیایي توګه دا سخت دی نو بلخوا د هیواد شمالي برخې ناقانونه دي. لنجمن کشمیر کې د 18 کالو راهیسې تاوتریخوالی روان دی. په دې هیواد کې د 1970 کال راهیسې ادارې کمزوري دي. دلته اداري فساد قبایلي یا پنچایتي نظامونه دي او اوس د اورپکو لخوا د حکومت د ختمولو ګواښ سره مخامخ ده. ادارې لیکي چې پاکستان په جغرافیایي توګه هم په سیمه کې مهم دی. 15 هیوادونو چې چین، هند، افغانستان، ایران سره شریکی پولی لري او د پاکستان موجوده حکومت د فوزي سوري لاندې کار کوي چې څنګه پخوانی حکومتونو کول. ادارې لیکي چې پاکستان د نړۍ یو ناقلاره سیمه ده او د 11 سپتمبر پیښو وروسته امریکا ځان ته ګوري چې چرته ولاړه ده. امریکا پاکستان سره د وسلوال طالبانو او د القاعده پر ضد جګړې لپاره په اربونو ډالرو مرسته وکړه خو اړیکې لا تر اوسه جنجالي دي. ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز اداریه کې زیاتوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې له مودو راهیسې دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده او اورپکو سره مالي او اخلاقي مرستې کوي. د دې موخه هند او افغانستان کې خپل کارونو ته وده ورکول او دا هیوادونه بے ثباته کول دي. همدا وجه ده چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکی ناباورې کیږي. د پاکستانی چارواکو لخوا د ډرون بریدونو غندنه او تر پتی را د ریمان ډیویس نیولو سره د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ خلیج نور هم سیوا کړو. ادارې لیکي چې د اوساما وجل کېدو سره د امریکای قانون جوړونکو یو ډله په دې نظر ده چې د پاکستان امداد دي ودرولي شي او د دې دی ورته سخت سزا ورکړي شي. ادارې د سېنیټر فرانک لوټابرګ د خلی په ادارې کې ذاتوي چې دوی سره دومره پیسې نشته چې هغه هیواد ته ورکړي چې د دوی ملګری نه دی. ادارې لیکي چې ملګرتیا او اتحادی هیواد کې فرق وي. پاکستان د امریکای ضرورت دی او باید د کړکیچن اړیکو باوجود د خوندي ساتل پکار دی. افغانستان کې د جګړې لپاره پاکستان ګټور دی ځکه چې د دې هیواد نه د امریکای ځواکونو لپاره وسله زی. امریکا له هم پکار دی چې په دې نازک وخت کې په دې هیواد کې د امریکا پر ضد جذبات راپارولو نه ډډه وکړي. ورسپانه په ادارې کې لیکي چې پاکستان ته هم د امریکای ضرورت دی او په خاصه توګه مالی مرستو کې. ادارې تجویز کوي چې ټول حقایق دې باید معلوم کړي شي او بیا دې په دې اړه ګامونه پورته کړي شي او دا به د وخت نه وړاندې خبره وي چې د پاکستان ټول حکومت بے باور دی او همکاری کول نه غواړي. امریکا دی باید د اړیکو خکول لپاره ګامونه پورته کړي. په بریدونو کې د ولسی وګړو د وجلو نه ډډه، سیاسي استحکام، بجلی، صحت، بشري حقوق او جمهوري ادارو ته وده ورکولو سره د اړیکې پر ځای پاتې کیدی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، د افغانستان پر کندهار ښار په پرونی وبریدونو کې د شپږو بریدکونکو په ګډون اته تنه وژل شوي او نه هیڅ نور ټپیان دي چې له ډلې یې لس تنه د امنیتي ځواکونو غړي او پاتې نور ټول ولسي وګړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د کندهار والی وایي چې په کندهار کې د تیرې ورځې وسلوالو بریدونو په پایله کې یو د ملي امنیت کارکوونکی او بل عام وګړی او همدارنګ شپږ وسلوال بریدکوونکي وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان دي چې لس تنه امنیتي ځواکونه او نور عام وګړي دي. کندهار والی توریالي ویسا چې تیر ماښام ناوخته خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکول وویل چې بریدونه د کندهار ولایت پر مقام ملي امنیت، د پولیسو په جندرما او لومړی امنیتي حوزې پیل او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
دا هم زمان کې مسلو مخالفینو تر ځبې لاندې راغله. هغه په کې د ولایت د دفتر د جنوبي خوا څخه د یو مارکیټ د مارکیټ څخه پر ولایت باندې څه پیرونه وسول. په هم د ولایت د شمال خوا ته د لید د ادارې جدید عمومي سړک پر غاړه د ریاست برق یو دفتر چې د ترمیم په حال کې و. دغه دفتر څخه بیا هم د ولایت مقام هدف وو او هم په میرویس ونی کې د نظم امنیت یو مرکز چې هلته دی هغوی هم هلته هدف ګرځېدلي وو. په اول حوزه کې چې د چونی سیمه ده دلته هم مخالفین یو لوړ تعمیر ته ختلي وو او د کندهار هوټل هم مخالفین ورته ختلي وو چې هلته یې ملي امنیت ته خپل هدف لاندې نیول.
کندهار والی توریالي ویسا د مجروب لپاره ویل چې نهه ویشت تنه ملکي وګړي ټپیان شوي او دوه تنه چې یو یې د ملي امنیت کارکوونکی او بل عام وګړی دی وژل شوي او همدارنګه د مخالفینو شپږ وسلوال هم وژل شوي دي.
باید ووایي چې موږ ټپیان لرو، تقریبا نهه ویشت تنه ټپیان دي چې د نهه ویشت تنو ټپیانو څخه لس تنه نظامي کسان دي او نور یې ملکیان دي چې په هغوی کې هم شپږ تنه کوچنیان دي، درې تنه ښځې دي او متبرکې ټول نارینه دي او د شپږو کوچنیانو څخه دوې نجونې دي. د مخالفینو د ډلې څخه شپږ تنه ځان وژونکي د منځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو د دې پېښې پړه پر غاړه اخیستې او ادعا کوي چې ګڼو دولتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده، خو چارواکي د دوی دا ادعا نه مني. نقیب الله متنوال، مشال رادیو.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
اوریدونکو، د جلزو په کیم کې اوسیدونکي د باجوړ او خیبر جنسیو د بیلابیلو سیمو څخه د پوځي اپریشنونو او جنگ جګړو له وجې بې کوره شوي خلک وای چې د حکومت لخوا خپل سیمو ته لیږل کیږي، خو دوی هلته تګ نه غواړي ځکه چې لا یې هم په کلي بانډو کې امن نشته. دا چې جنگ جګړې د دوی په ماشومانو او ښځو څخه نفسیتي اغیز لري، دا به د خالد خان په ریپورت کې وره.
د نوخار په جلوزو کیمپ کې د باجوړ او ممن قبالي سیمو سره تعلق لرونکي کډوالو ته د حکومت لخوا ویل شوې دي چې د روان میاشتې د شلم نیټې نه وړاندې د حکومت په خرچه خپل وطن ته بیرته لاړ شي او دا ویل کیږي چې د جلوزو کیمپ به د جون د میاشتې نه د باجوړ او ممن بې کوره خلکو دپاره بند کړي شي، خو تر اوسه پورې ډېر کم خلک واپس تلو ته تیار دي. دا چې داسې حالات به د کیمپ خلکو او خصوصي توګا ماشومانو او زنانو باندې اثر وکړي په جلوزو کیم کې دننه د نفسیاتو یو ډاکټر روبینا وای.
دا سیدا چې دا خلک وی دلته اعلان شي چې تاسو به پری دی او هغه کې دي ته صرف یو پوزيټيو دا انسنټیو دي ته گاڑی راکې یو ټرک راکې هغه سلور پنځه شپک فیملیز دی هغه یو زیاته راسي او دا د دې ته وی دلته علاقہ کلیئر دا او موږ ډیر فیملی سره ملاو شو هغه دا موږ ته غلط انفارمیشن راکې الته علاقہ کلیئر نه چې الته موږ لاړ ولته حصہ نوچا بس صرف تور تیارہ دا اور نہ آبادی دا نہ بازار دا نہ سیز دا او چی یوزل ای لاڑو چی اخپل بیا چی واپس دا رسی دلتا چلتا اسم نہیں دی مجبوری نہ چی واپس راشی دے دا دیر سات پرابلمز دی دے رجسٹریشن نہ نم کٹ شوی بیا دے دا ایڈجسٹ کولو یا دلتا بیا زی دیر مشکل سرا ملاوی گی
دا باجاور او ممن ایجنسی نا پزرگونو کورنے دا کال 2008 نا پجروزو کیم کی میشتی دی چی وجہ دا دی پسیمو کی دا ترخبرو پزد فوزی عملیات کی پخپل سیمو کی دا جنگ ونتے حالات لیدلو او پکیم کی دا کڈوالے جن اٹول نزیات معشومان او زنانا اغیزمن کری دی
مونگ وی جو فوبیا کا نا فوبیاز دی دیکھے سکیر دی دیکھے معشومان ہر یو معشوم دیر زیات بیڈ ایکسپیرینس نا فیس کری دیلتا گولائی ہیلی کاپٹر بس معشوم یری گی سے مونگ تور جہاز نہ یری گی ہیلی کاپٹر نہ یری گی اور جزلد اللہ ہونتے شورو شید اللہ ہونتے چت آواز وشی یا صفائی دا منڈاو کی مور پلاری مطلب سے پناہ دا پارا اور خوب کی دا حالک یری گی تیارہ نہ دیر زیات یری گی نو آغا افیکٹ لا پورے دے ذہنوں باندشتا
کل چمی پکیم دننا دا یوسو معشومانو نا بل وطن تا واپس لو پہک لا اپختل نو ہوئی اوائل
نازیا باڑے ولتا داز یہ جاؤں
تس ملی
رابیا باڑے منگا دوا کلا شوی دی چی منگا راخلی جلد خوشحال تا داز دل تا داز نشتا دے چیمی زمونگ گواندان مرکی مرشبو
تو وطن تا واپس نو گلو گالی
نو پا داز دی سنگا لارشو چی کلا دخل داز ختمی شیو بڑا کلاو شی ببزیو خیمه که خوشحال یو داز مدی خواخه غزی مدی خواخ داز خواخته
سائیکالوجسٹ روبینا سرور وای چې کله هم د ماشومان ته د ډرینګ یا نخ جوړول او ویل شي نو دوی به د هلیکاپټر اوخ کو یا د وینو سری کتری جوړوي
دا به فورن هلیکاپټر به جوړي اوخ کې جوړي او ریډ کلر جوړي او بلډ ډراپس جوړي بس دا داس دې دا چا خول نه دی او نه دا چې د ډرینګ کې ایکسپرت دی خو بس دا هر یو ماشوم ذهن کې داسې زونه دی
د جلوزو کیم کې د باجوړ ممن او خیبر ایجنسی خوښ سوال لزر کورنه اوسی چې د چارواکو په وینا زیات تر پکې د باجوړ او ممن ایجنسی سره تعلق لري خالد خان مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو خیبر پښتونخوا کې د وینې د کمښت یا تلسیمیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي د یوې شمېرې تر مخه خیبر پښتونخوا کې دا وخت شل لکه خلک د دې ناروغۍ ښکار دي دا چې دا ناروغي څنګه پېښیږي او درملنه یې څنګه کېدای شي دا به د شبیرجان په رپورټ کې واورو
نن دا ټوله نړۍ په شمول پاکستان کې هم د وینې د کمی مرض تلسیمیا یا سپین خونې د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي د ډاکټرانو په وینا دې ناروغي کې د انسان بدن وینه نه جوړوي او وایي چې دا یو موروثي مرض دی او د متاثره مور پلار نه نوې کیدونکې ماشومانو ته منتقل کیږي دوی زیاته کړه چې دا مرض هغه ماشومانو کې زیات وي کوم ځکه چې په یو خاندان یا قبیله کې دننه ودونه ډیر کیږي ډاکټر عبدالحمید څوک چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تلسیمیا د مخنیوي یوې لوی منصوبې مشري هم کوي د دې بیمارۍ په حق لبان دی مشال ریډیو ته صدا رنگ ویل
تلسیمیا د وینې یو موروثي بیماری ده او نن سبا په ټول دنیا کې په کمی چې موږ جنیټیک یا موروثي بیماری یادو د ټولو نه عام بیماری په دنیا کې چې دا هغه تلسیمیا ده چې د جینز په ذریعه خپریږي پاکستان کې د پیزون والا د لسو فیصد پورې آبادی چې ده د دې بیماری جین لري چې یو ماشوم د تلسیمیا سره پیدا شي شپږ میاشتې د عمر نه هغه ته د وینې ضرورت شروع شي او دا د وینې ضرورت ته عمر سره زیاتیږي په اوله کې یو نیمه دوه میاشتې بعد هغه ته وینه خیږي آخر کې داسې سټیج راشي چې په هفته کې یو ځل خیږي دېنه بعد داسې سټیج راشي چې پاره درېمه څلورمه ورځ ورته وینه خیږي او ماشوم چې څومره غټیږي همره د هغه د وینې ضروریات زیاتیږي د سایز مطابق
دا چې د دې سرنګ مخنیوي کېدای شي نوموړی زیاته کړه
که په کم خاندان کې یو تلسیمیا میجر مریض دی یا ژوندی دی یا وفات شوی دی هغه ټول خاندان له پکار دي چې د خپلې وینې سکریننګ وکړي خاص کر د ماشومانو او د بالغو الکانو جینکو چې دا معلومه شي چې په دې کې څومره کسان په کمزوري شکل کې په دې مرض کې مبتلا دي خاوی د ځان خبر نه دي زه هم دا کولی شي چې کله دا معلومات وشي نو کوشش دا وکړي چې دغه رشته ونشي نو زه هم کار دوی دا کولی شي چې رشته طی کول نه مخکې سکریننګ وشي
د تلسیمیا مرض ښکار د یوې ماشومې مور چې څوک د دې مرض په خپله هم ښکار ده او پلار یې مشال ریډیو ته د خپل بیمارو په حق صدارنګ ویل
پګم میاش پیدا مرز راغله د یتم کال دی نو زم سر خو خو رس رشتې د باندې انو شته مو په ما خو سخت دونه ده چې د روپې د وخت نه لکه یو ټیم یا بل ټیم نه سره درو اې دې دا نه دی نه 200 روپې ورځ دی چې ټاټکی مزدوري چینه بیا د خدای پاسره صبر وو ورځ پکې تر ناری تیر کو اته پکې تیر کو میاش پکې تیر کو
د خدای غره ټټ کې مزدوري کوم خو ملاوي کوم نه او سکار روزګار نشم کوله د لوی وړ کې شته نه پکور کې ټول دا پریشانی د مورې دا د جوړونو مرګ دی او د وینم خراب ده او واټر ډراپ وینم هغه له مور کړی دا ادا کله سوال کله س دا پاسپټل نوم ګرځم یو زوی می پدی مرض باندې مړ ده بچ دې نو د سپین وینې کمې په کې منده باغ کې او سوالوم نشم کوله دا ماشوم خدای تعالی جوړه کی او خدای له بن وردی مخې د دې سمندرې وې اس دغه هغه می خرڅ کړو هغه می په حاله په کردو و دغه کو اس یو بل او دا جو پدی چره ګرځم مر ګرځم نغلا تل دولس کله وینم ورکړه یا مرشو اوس د دې خپل نصیب دی
د دې وچ رتلسیمیا کنټرول ادارې د وینا ترمخه په خیبر پښتونخوا کې اواز دا وخت شلکه ماشومان د دې مرض ښکار دي او دین علاوه هر کال خیبر پښتونخوا کې اویا زر ماشومان د دې مرض ښکار کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په پښتونخوا کې لسنیمې بجې شوې. له بوریوال کاکړ څخه به د خبرونو سرټی کې وره.
امریکایي چارواکو د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن نوی ویډیو خپرې کړې ده. د خیبر پښتونخوا د اوبخشي د خیبر ایجنسی د باړې د اکاخیلو په سیمه کې پر یو کور د توغندي د پریوتولو عمله 15 تنه وژل شوي دي. د نیټو او افغان چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون د طالبانو د یو لوی برید مخه ونیوله. په مصر کې د فرقیزو نشتو په ترڅ کې لږ تر لږه 16 تنه وژل شوي. د ایټالیا چارواکي وایي دوی په لیبیا کې ویاغیانو ته د وسلې ورکولو وړاندیز نه دی کړی او د شام پوځ د پربینیاس نومي ښار د ټینکونو په ملتیا برید کړی چې د ولسمشر بشار الاسد مخالفت ترې پیل شوی و.
اوریدونکو د خبرونو سرټکی درته بوریوال کاکړ وړاندې کړه. په پاکستان کې د ملي چارو لپاره د قائمه کمیټې مشر فوزیا وهاب ویلي چې په راتلونکي بجټ کې به د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو کې اضافه نه کیږي. بلخوا د کمیټې یوه بله غړې وایي چې حکومت ته داسې ګامونه پورته کول پکار دي چې ورسره خپل لګښتونه هم کم کړي او په عامو خلکو نور بوج ونه چي. ریاض موساخیل په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د خزاني او مالیاتي چارو لپاره د قائمه کمیټې مشر میرمن فوزی وهاب د وینا سره سم دا وخت ملک د مالی بحران سره مخ دی او پریکړه شوې ده چې د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د سرکاري نوکرانو تنخواګانو کې اضافه ونه شي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د نوموړي سره خبرې وشي خو له هغه له مصروفیاتو په بانه د خبرو اترو نه ډډه وکړه. بلخوا مشال ریډیو سره خبرو کې هم د دغه کمیټې یوې بلې غړي میرمن بشرا ګوهر د فوزی وهاب په بیان د حیرانتیا څرګندونه وکړه او وی ویل چې د کمیټې غونډه کې داسې څه قسمه خبره نه ده شوې. دا به د پیپلز پارټي یا د خزانې د چارواکو خپل خیال وي، ولې قائمه کمیټې ته لا تر دې دمه داسې خبره مخې ته نه ده راغلي او موږ غواړو چې د بجټ نه وړاندې په ټول صورتحال خبرې وکړو. نوموړی زیاتوي،
given parameters ki juri thi ay ke be defense ta par huge amount ki zaman ga karze khatam hone ke par ghat amount ta juri aur un ki ke chali der patra pati aaj hum ko jo pe tichki ke ending aur sirf khalko de par shi us ta pore zarur khabar se dan na khabar ki ke hum ka committee ke ta suggestion kar rahe che ki ministry se kam bhi overall budget mung ka zar tar zar راتل چې زموږ سفارشات پکې راشي موږ به کوشش وکړو چې عوام باندې اکسترا بوج راوړو.
بلخوا د عامو خلکو وینا ده چې اول خو به د هغوی تنخواه تر 30 ورځو رسیده، ولې اوس به 15 ورځې پس ختمیږي. اسلام آباد کې د پولیسو په محکمه کې کارکونکي یو تنوایي
دا موږ تنخواګانې چې اوس نه سره کېږي، له موږ چې دا 20 تاریخ پورې تنخواه گزاره کوله اوس 10 12 تاریخ پورې موږ تنخواه نه رسیدي. نو بل نه قرضه اخلو چې یکم راځي هر سړی په ټلیفون کوي اوس راته کوم ټلیفون راوې تنخواه دې اخیستې کنه ما تنخواه مې اخیستې لږه مې د 2 متر خاطه خلا دې ټیم پاتې ده. نو نن سهار مې په خبر کې بده وې چې به تنخواګانې باندې سوي دي. نو مسلمان خدای ته
خولی. مشال ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي او مالیاتي چارو کارپوه میراج الحق وی چې د سرکاري نوکرانو نه زیات خلک خو پرایویټ ادارو او دفترونو کې کار کوي یا بیا خواریکخ او مزدور کار دي او بجټ کې د هغوی لپاره صرف ګراني وی نور هیڅ نه. باید چې حکومت د هغې خلکو لپاره هم سوچ وکړي او ورسره دغه خلک په خپله هم د بچت پالیسی خپل کړي نو هم به ورسره دوی ته اسانی پیدا شي. نو موړ زیاتوي میراج الحق زیات اکڑا چکل مونگ خرچ کم کو نو دا شان با پیداوار حکومت تا پکور پاتی کی گی چی ورسره با دا سیزون نرخون نزیاتی گی او حکومت و کولی شی چی دا سیزونا پا بحرانو مندو که خرچ کلی نو دا شان با ملک تا دا بحرنا پیسی راشی او پا اولس با اضافی بوج نپریوزی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړه سکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو زما کور زما کلی خبرونه په همدې غړې کې درته نشر کوو. د ریپورتونو وروسته تاسو اوریدل مهره وي. اوس درته یو ریپورت لرو. پښتانه په دې مشهور دي چې سندرې خوښوي خو سندرغاړي نه، ولې نن سبا د دې باوجود هم د ورځ په تیریدو د هنرمندانو شمیره وخت په وخت زیاتیږي او اکثر وخت سندرې کمې وي او سندرغاړي ډیر. همدا وی چې یوه سندره د ډیرو هنرمندانو لخوا ویل کیږي. نجیب امیر هم په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی. راځئ چې وایو.
پښتانه د لرغونو زمانو راهیسې د سندرو سره مینه لري او موسیقي د دوی په خټو کې غګل شوې ده. د ژوند په هر پړاو کې پښتنو سندرغاړو د خپلو مینوالو تنده ماته کړې ده. د دې باوجود چې د پښتنو باره کې مشهوره ده چې دوی د هنر سره خو مینه کوي، ولې د هنرمندانو سره بیا دومره نشته؟ خو نن سبا لیدل کیږي چې پښتانه زلمي او پیغلې په ګڼ تعداد کې د هنر لوري ته مخه کوي او د هنرمندانو شمیره مخ په زیاتېدو ده. اوس چې د هنرمندانو شمیره مخ په زیاتېدو ده، نو اکثره وخت ډېری هنرمندان یوه سندره یا یو سو سندرې په بیا بیا وایي او مینوال د هر چا ځان ځان لوي. د شفیق مورید دا سندره به چا نه وي اورېدلې. همدا سندره په تیرو ورځو کې یوې بلې پښتنې سندرغاړې مسرت مومن هم تکرار کړه چې نن سبا یې مینوال زیات دي. خو بل پلو جالب داوه چې آلیا خان چې د پښتو موسیقي په میدان کې تر مسرت مومن هم تانده ده، میدان ته راو دنګل او د دې خبرې ثبوت وړاندې کړ چې روپۍ وړه ده خو په ټول پوره ده.
شب دے پکڑو ماں
دا خو یو تازه مثال چې ما تاسو ته وړاندې کړو، خو باید وایو چې تر دې مخکې هم یو یو سندره لزګونو هنرمندانو په بیلابیلو وختونو کې ویلې ده، لکه د شفیع الله بابرزی دا سندره چې اوس په دې یو کلی کې نه ځایو ګدواړه تا نه مرور یم مرا کوه غاړه. له بابرزی مې وپوښتل چې دې کار ته څنګه ګوري. هغوی راته وویل
افغانستان کې د اوس خپل پولي دواړه خواته شعر یو ځلې دغه شي د خلکو په خلو شي نو بیا دواړه خواې خلک غواړي که نه. لکه دا ما یو شعر و، دا خو پخواني شعرونه دي، خیر دی چې اوس په دې یو کلي کې نه ځایږو. ماشتر علي حیدر ویلی و، بیا زموږ شاعران په دې وخت کې زموږ سندرغاړي د پولي دواړه خواته وایي چې یاره زما سندره اوس د پولي دواړه خواته ډېره خلک واوري او ډېر اورېدونکي زه پیدا کړم. په شاعرۍ کې هم داسې اڅک سړی کوي او په سندرو کې هم داسې کوشش کوي چې یعنې هم هلته خلک واوري، اورېدونکي ولري، همدلته ولري، ځکه میډیا غانم زیاتې دي. او نو په شعر کې هم داسې کې او هنر کې هم داسې کې چې او تلپاتې شعر شي.
بابرزی وای په ځنو شعرونو کې دومره زور وی چې هر هنرمند د ویلو هڅه کوي او خلک هم پرې وای، خو ځینې شعرونه بیا د دې جوګه هم نه وي چې کوم هنرمند دی حتی په یو وار هم وای. زبیح الله شفق د سندرو مینوال په پیښور کې ژوند کوي. هغه یو څو مثالونه وړاندې کړل او د دې خبرې د ثباتولو هڅه یې وکړه چې کوم خوند د لومړي سندرغاړي په سندره کې وي هغه بیا د دویم، دریم یا وروستي هغې کې نه وي.
دا خو یو ډېره مهمه موضوع ده، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ پښتنو کې ډېرې داسې سندرغاړي دي چې هغه یو سندره وایي خو د هغې وروسته بیا هغه سندرې نور خلک کاپي کوي. لنډ مثال باید تاسو ته دا ووایم چې د سردار یوسفزي یو غزل و، که تاسو اورېدلی چې تړلې کړې مې بیا پاتې د جانان کړې او یا الله نرې نرې باران کړې. دا بیا سردار یوسفزي نه وروسته خالد ملک هم وویل، هغې نه وروسته بیا د یو بل اوسنۍ یو نوې سندرغاړي د عروج مومند د کسه نومې هغې هم وویله. یو بله غزله وه چې زه چې ځو کابل ته بیا به کرسیاله یو تاله به پیزان واخلم ځان ته شم لګي. دا دواړه غزلې اوس هماغه عروج مومند په خپل نوې کیسټ کې ویلي دي، خو هغه خوند او هغه مزه یې نشته لکه څنګه چې سردار یوسفزي په خپلو کیسټو کې په هغه لومړۍ وختونو کې ویلي وو. نو داسې ډېر شوي دي، ډېر ځل داسې کېږي لکه اوس یو بل نوی هنرمند راغلی کرن خان په نوم باندې، د هغې ټکتي سټایل او هغې یو یو څو درې غزلې ویلي وو، د جرګو او د لاس د مینې راک او باران شپو که څنګه. دا د کرن نه وروسته ډېرو هنرمندانو ویلي، خو هغه خوند او هغه مزه یې نشته لکه څنګه چې کرن
لایق زاده. لایق پختون شاعر دی او کلام د افغانستان او پاکستان پښتنو هنرمندانو وخت په وخت ویلي. هغه هم دا خبره مني چې کله نا کله یو هنرمند یو کلام داسې په خوندور آواز کې ووایي چې د اورېدونکو تر څنګ نورو هنرمندانو په غوږونو هم ښه ولګیږي. همدا وی چې هغوی هم هماغه کلام په بیا بیا وایي.
دا څه دي چې عموماً داسې کېږي چې کله یو نیمه سندره یو نیم غزل هغه په ټولنه کې مشهور شي او مقبول شي او په دغه نغمه باندې او فنکارو کې جوړ شي، نو بیا هر فنکار دا غواړي چې هغه دغه نغمه ووایي په دې خیال باندې، په دې فکر باندې چې هغه به هم دغه مقبولیت حاصل کړي. خو په تاسې غږ داسې کېدلی شي ځکه چې کومه نغمه په لومړي ځل تعلیمي نه شي، د هغې کوم مقبولیت وي نو هغه په خدای ځای باندې قایم او دایمي د هغه نه څوک کوله. که هر څو مونږ دا وایو چې یې نغمې د مشهورتیا نه پس د هغې د مقبولیت نه پس بل کوم هنرمند وي د ډېر ښه انداز سره ووایي، خو د هغې چې کوم خپل هغه زور رنګ وي نو هغه بدلېدی نه شي. زما بې شمېره نغمې دي، لکه زه به دا وایم چې بې لکا جون نه تېرېږي. دا ډېرو هنرمندانو وي، خو چې کوم انداز کې دا غزل نازي اقبال ویلی دی نو د هغه انداز حق بل چا ادا نه کړی شو.
سردار سعید یو ځوان او نوی هنرمند دی چې نن سبا په کابل کې اوسیږي او داغه دا سندره داغه نه پس ډیرو نورو او لوی هنرمندانو هم ویله.
تاو کل په خدای جانان نن یو وعده کوو پاک یارانا کوو پاک یارانا تاو کل په خدای جانان نن یو وعده کوو پاک یارانا کوو پاک یارانا کل په خدای جانان نن یو وعده کوو پاک یارانا کوو پاک یارانا پاک یارانا کوو پاک یارانا.
هم دا سندره بعد سندرغاړي وګمی په غک کې هم در باندې ووروم او دا قضاوت به پر تاسو پرېږدم چې چا دا سندره خویلې ده.
¡Suscríbete al canal!
تفکر د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لرې کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لرې نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
هو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د انټرنیټ د لارې زموږ خپرونې واورئ. زموږ پته لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول، مشال ریډیو ډاټ کام، دا غلطه زموږ ټولې خپرونې خوندي پرتې دي. اوس د دې ګړۍ په وروستۍ برخه کې زما کور زما کلی اونیز پروګرام دراورو چې شاهین بنیری کوربه دی.
اوریدونکو، شاهین بنیریم او د مشال ریډیو په ونیز خبرونه زما کور زما کلی کې درته هر کلی وایم. امید لرم چې د ژوند ورځ شپې به مو ختیریږي. په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته د پښتنو د کلیوال ژوند کلتوري، تاریخي او ټولنیز رنگونه وړاندې کوو، او هر ونه په تاسو د یو کلی سیل هم کوو. زما د نن په خبرونه کې به تاسو د بلوچستان د زیارت ضلع د یو ډیر ښایسته کلی چلیس خلیل په اړه معلومات ترلاسه کوي. زیارت د بلوچستان صوبې یو ډیره تاریخي او د فطرت په ښایستونو غنی سیمه ده. د خپلو ښایستونو او خوندور موسم له کبله دا په ګرمیانو کې د سیلانو د خوښې ځای دی. زیارت د زیارت ضلع مرکزی ښار هم دی. د زیارت خوشا غرونه د شنو شنو ځنګلونو نه ډک دي. دلته اوبه هم پریوانه دي. دا ټوله دره او د دې خوشا سیمې د بیلابیلو میوو د باغونو نه ډک دي. دلته د پښتنو غټې قبیلې کاکړ، ترین او دومړ ژوند کوي، او د مدو مدو نه د خپلو تاریخي او کلتوري قدرونو کاروانې روان ساتلې دي. د زیارت ضلع چلیس خلیل کلی د پښتنو یو روایتي کلی دی. دلته چې کومې ټبرې ژوند کوي ډېر پکې دومړ دي. دا کلی د یو بل ښایسته ښار سنځاوې سره نږدې دی. په کلي کې د مڼو، شلتالانو او انارو باغونه دي. ډېر پټي په کاریزونو اوبه کیږي. دا کلی د کوټې ښار نه د 150 کیلومتر په واټن آباد دی. اگر چې د حکومت لخوا د دې کلی د پرمختګ لپاره سکوټلي ګامونه نه دي پورته شوي، خو بیا هم د دې ځای پښتانه د خپلو سپېزلو روایتونو او دودونو په زور یو خوشاله ژوند تیروي. تیره ورځ د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل د کلی ته ورغلی و، او هلته د کلی د مشرانو او ځوانانو سره د هغې په ژوند جواک او هغې ته په پیښو ستونزو خبرې کړې دي. نصیب الله پیکار د کلی یو تعلیم یافته ځوان دی. مالی وسایل ډیر نه لري، خو بیا هم غواړي چې د تاریخ په شعبه کې زده کړې وکړي او د ماسټری ډیګری ترلاسه کړي. هغه د خپل کلی او دغه د آبادو خلکو د ورس په ورس ژوند په اړه صدا سوای.
دا زموږ د کلی سکم نوم دی چلیس خلیل. دا چهل د پارسی ز بلپس دی. چهل معنی سلویش. دا په خادلته سلویش چشمه ولی خلیل سکم دی. هغه په دومار کې د دومار قوم ز یو سړی ولی خلیل نوم دی. هغه دلته راغلی ولی آبادیان یې کړی ولی ځای جوړ کړی ولی کوم آبادیان د کړی ولی د هغه په نامه بیا چلیس خلیل ورته یای. د دغه کلی پر سر سکم دوه غټ ویالې د مشکارې زونه ورته یایو. هغه ویالې باجی بیس په کلی کې راسی کوشنی کوشنی یالی پر پنځه پنځه ګامه ویاله باجی. ډیر خوبصورته په دغه دی. ډیر غټی غټی درختی پکشی دی. غټی غټی درختی دی، د توتانو درختی دی، د زردالو درختی دی، د سیبانو درختی دی. موږ په خپل کور کې دوی یالی باجی د مرغان اوازونه دی. ډیر شخوند کوي. سار وختي سی بیا موږ واکو په دا چمنانو کې بالکل یا مخ چمنان دی او جواری دی برسن دی داز مش چلیس خلیل سدی د سنزاوی بازار مین دو شل منټ پیدل یار د سنزاوی مین بازار د جنوب پارک کی پروت دی ل زیارت ز دی وی گانټی لار د گاډی فلور لای بیا ل مجه ز شل میل لری دا او د غسی دکې ل مجه ز 22 میل لری دا ارنایس کی ارنابیا د غتر ل مجه ز 25 میل انوی دز فلور باندې فرتا دا ډیره مشوره میواسی ز مش په سیمه کی ډیره مشوره انزار نسپاتی لدغه درخت ز مشکل ډاک دی بیا ز مش د کلی په مابین کی ډیر شایسته کاریز راو زیغاټ چنه داغه کیسم بزوی قدرتۍ او دغه درته بیان کی سپزمی ټیم او بګرمی قدرتۍ او په دوبی ټیم بیا دون ټندای خاص لکه د پریجوب چشمېستا هغه سی بارانونه نه بیا د بلش کمزوري مش کم کلی دی مش دا کم پنجاب کریټونه ترو د سیبانو کم پروت پنجاب لمشترو خاص کر د فیصل آباد منډی ل بیا د لاور منډی ل نو هغه چې دی لمجه ټیکس کاټی یار شای کاټی په سرکاري توګه دلته یو کارم نه دی سوی زمش په کلی تقریبا په سلو کې زمش غا اتیا پیسه خلک سي دی هغه زمنداري کوي پادو په زمنداري کې مالداري کوي او دا شل پیسه دی کې بیا تقریبا 15 پیسه د ملازمت کوي او دا 15 پیسه بیا نور داس د بازار کاروبار دکانداري سوله مزدوري سوله دا کاروبار کوي
نصیب الله پیکار په خپل مهنت او کړهو تر پوهنتونه پورې ورسېده خو هغه وایي په کلی کې ډېر ځوانان داسې دي چې د لسم او دولسم نه مخکې زده کړې نشي کولی
تعلیم سکم پرایمري سکولان دي زموږ په کلی کې پرایمري سکولان سلور پرایمري سکولان دي ما خپل پرایمري دلې کړې دي یو سکول د نجونو غوډې درې د الکانو دي پر هاي ستا سلار کلی خو سکه ډېر د افسوس خبر د سپې علاقې کې د دولسم یا انټرمیډیټ ز پر هغه زموږ په ګرد علاقې کې غټه تعلیمي اداره نسته او لایبرري نسته موږ ډېر خارزاریو په کلی کې د لایبرري خلاص سي انټر کالج د اعلان سي میډل کالج هاي د اعلان سي تعلیم په والي سره دي زموږ کلی ډېر پاته د یوسو ځوانانی تعلیمونه کړی اغم په مزدوریانو اختای په مزدوریانو مصروفه ای او بلکی سکم زمج لیلا کی سکم ایم پی ای کمی منی کامیاب سعودي اقا تا ټیم په کټه په اسلام آباد کې خپل چکرونو ایدایش زندګیان کې ایش اشارات کې زمج لاکای بلکی بیره ده
ماشومان د هر قام د روخان سباون ستوري بلل کیږي همدا ماشومان ځوانان شي د کړیو کې هنر ترلاسه کی او د خپل ټولنې په جوړخ او پرمختګ کې یو مهم کردار لوبي خو د چلیس خلیل کلی ډیر ماشومان دا سیدی چې په هنزو ته نزی او چې کوم زین او هغه د گیله کوي چې استادان ورته سمې زدکړې نه کوي نیاز مساخیل د کلی د یو دوه ماشومان سره خبرې کړې دي
خان محمد دریم مې مشران د مشت پړای را کوي بلکې مې یو مشر دغه غن راځي مشت ان لا بل مشر ته ول ول سیاغه کغن د پړای ورته پرنسپل صاحب مې ورل به مشر صاحب خو کوي ولې ورسي
شیر علی مش فاطم جمال صاحب کوي د مې اسکول غسی یو شی د سمې نه زیات ربی د اسکول شته نه پفته کې دیش وچ تی خامه خور کی دا
یا دا خبر صحیح نه مش هر وخت اسکول دروان دي د ټیوشن بند وس وسه خو مش وس نفس رسیدي په شوش تور فی خد درې مزمنان لو پړاوي اغه د دغه په دغه ریر داری په دغه ریر تر شي خو هر دار کې نه
لکه چې د چلیس خلیل کلی خيسته دي دغه شان د کلی اوسیدونکو هم یو جوور جمالیاتي ذوق لري د دوی د روایتونو او خوښه خاص د دوی په خبرو سندرو او محفلونو کې سرګند ښکاری پاین خان د کلی یو ځوان دی د سترګو نظر نه لري خو د زړه په سترګو د خایست د جهانونو ننداره کوي د خپل خیال د بوډه پرنګین ټال ځانګي نور ځوانانو له همت او ډاډ ورکی او د هغې په بانډارون کې برخه اخلي هغه د کلی د ځوانانو په نمائندګۍ مونږ ته صدا سووي
موږ چې کوم وخت وي هغه اکثره وخت چې کوم دی موږ په مزدورۍ کې ترو یا په داسې بل دا تر دنیایي ژوند کې ترو او چې له هغه څخه کوم فارغېږو نو اول خو موږ په کور کې څه کومه زندګي وي هغه سره برابر اوسو بیا له هغه فارغېږو بیا د ښار مزدوري وي نو په هغه کې څه کوم دی موږ مشغوله یو علاقې والا په ډېر مینه باندې څه کوم دی بانډارونه هم کوي او ډېر په مینه باندې دلته څه کوم پروګرامونه وي هغه کوي خو د موسیقۍ په لحاظ باندې نه هغه د پخواني سیسټم باندې وي د تال زر تال وي لاغه سر سکم دی داسې چکچکی ول کژ او لاغه سر بیا غانه ول کژ نو په دې ته بندار ول کژ دا ډیر زیات خوند کوي
پیر سنم جاننو اے پردیس یار رازا چیزو وطن تا سنم جان مسافر سنم جاننو اے پردیس یار رازا چیزو وطن تا سلوزر کلو نا تیرسی سنم جان مسافر سنم جاننو اے پردیس یار رازا چیزو وطن تا ہر بمین شدا وطن شم کی باغون سنم جان مسافر سنم جاننو اے پردیس یار رازا چیزو وطن تا سنم جان مسافر سنم جاننو اے پردیس یار رازا چیزو وطن تا سنم جان مسافر سنم جاننو اے پردیس یار رازا چیزو وطن تا سنم جان مسافر سنم جاننو اے پردیس یار رازا چیزو وطن تا چخکلے نم دے آدوام جڑ رازین سنم جان مسافر سنم جاننو اے پردیس یار رازا چیزو وطن تا سنم جان مسافر سنم جاننو اے پردیس یار رازا چیزو وطن تا سنم جان مسافر سنم جاننو اے پردیس یار رازا چیزو وطن تا مسافر سنم جاننو اے پردیس یار رازا چیزو وطن تا مپا پردی وطن کرلی وچ بشین سنم جان مسافر سنم جاننو اے پردیس یار رازا چیزو وطن تا سنم جان مسافر سنم جاننو اے پردیس یار رازا چیزو وطن تا سنم جان مسافر سنم جاننو اے پردیس یار رازا چیزو وطن تا
اے پردیس یارا رازا چیزو وطن تا دغه ولس سندره چې تاسو اوریدا د دې سیمې د یو بل تکړه زلمی هنرمن ولس یار خان په خوږ آواز کې د ډیرو پښتنو د خوخي سندره ده. دا سندره کې یو خو دا خای چې د وطن بی وزلی او د بنیادی اسانتیاو نشټوالی ډیر پښتون ځوانان د وطن لری په نورو هیوادونو کې په ژوند مجبور کړی دي. نو بل خو په وطن ډیر ځوان کول کې د خپل خاور سره د مینې یو زورور جذبه هم را ولاړه کړی ده. د پښتنو د نور کلو د ظلمو په شان د چلیس خلیل ځوانان د علم پرانا او د ژوند په ټولو خایستونو حق لري. دی غواړي چې خپل لرغونی تاریخی او کلتوري روایت هم ژوندۍ وساتي او د نوي دور غوښتنې هم پوره کړي. خدا به هله کیږي چې د علم او پوهې ورکول احسان نه بلکې د وطن د هر ظلمی او پیغلې حق وګڼل شي. اوریدونکو دا آواز موږ د نن خبرونه بل ونه بعد پښتنو دی او بل خيسته کلی د خوندونو او رنگونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېګو. شاهین بنیرې له اجازه ورکه خا د باد او بریالي اوسه.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHAALRADIO.COM.